السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په دوام د طالبانو امنیتي چارواکو ویل دي افغان طالبانو نن له غرمې مخکې د بلوچستان ایالت مرکز کوټي ښار پر قولي اردو هوایي برید کړی دی. تلونیوس خصوصي ټلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تیرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی. د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي. په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړی چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي. خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي. همداراز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هیواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې. پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هیوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه یې نه یې لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنهای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي. د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیر زاده د هغو جګپړو ایراني چارواکو په اوږده لس ور زیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاحکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پاسداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. پخوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي. او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي. پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او خبرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې او واورې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه یو سل څلیرویشت افغان ملکیانو ته مرګروب له اوښتې ده. له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم ما خورې زیږېږي او بېګا جېټونو ته کراغله پاکستان دوکانه او هم بې خطا کو بس یو کې شهادت ما رسول الله بیچاره بلې زخمي ده.
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري. ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمیر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبره هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او دغه راز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله اکسپانه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنیخیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډي پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د رواني فبروري 28مې د مارچ تر لومړۍ په تیرو نږدې اته ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمیر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو. اخوا د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې بیګای د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي. د کابل د 22مې ناحیې یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرامه دی خو د شپې ډېره ویره خپره شوې وه.
فعلا خو وضعیت نورماله دی خو بېګا ماخوستن نه وروسته جټ الوتکې ګرځېدلې بیا د هغې نه وروسته نو د چاودنو غږونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکی د ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته به څه پیښېږي نو دغه شینه شته دي نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پوښتنې شته ده او نه مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پوښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکسپاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمینو اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفیوا فیرونه کیږي خو نوموړي د چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړې او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله اکسپانه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله اکسپانه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او دغه راز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغروال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوې ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28مه د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هود په 4مه په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند وو مرکزونه په نښه کړل چې اویا کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونې ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مور شو خیبر پختونخوا ته هلته زینو پختنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سره شریک کړي دي.
جی زه د دې سواتی ما زمان ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابېږي او هغه به کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبره وکړو چې رقابل خلک راغلل زموږ سر څلوېخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ کا ونڈی روڈ دے او بل ٹول بر پدی مل کے پاتے شو رے پاگو دا غرا اگلی او پائی کو سا پاکستان سنگ پسنگ واندے ولاڑو امانے وار کڑے دلتی ولاڑی وس دا جنگ چ روان دے کنا دا پس شاز روان دے دا پاکستان ہم گھر شو دا غم گھر کی افغان ہم گھر کی یو مسلمانان یو رونا یو
او زمانم رحیم داد خان دے او کم جنگ چ روان دے دا انتہائی بد کر دے زکہ جنگ چ چکٹ لین دے دوان طرف ته نقصان دی، دوان طرف ته مسلمانان دی. هغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي، دوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دی، د مسلمانانو نقصان دی، د ندرم کس پیدا لی.
ناصر علی مینوم دی، د منګوره وتکی اوسیدونکو یم. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی، نو دا موږ به سید مسلمان موږ په خپایو او به سید پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نو پختن ور یوم دی. پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړی دا او په اخر کې چې دی دا جنگ وسره کوي، نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی دی هغه ختموي. نو زمونږ به خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دینه نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري.
ازادی رادیو ته غوګیست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون وروسته یو شمېر افغانان وایي هلته له میشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو له امله سخت اندېښمن دي. یو شمېر کورنیو ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدونو له پیل راهیسې په ایران کې د خپلو کورنیو له غړو سره اړیکې نه دي شوي او د هغوی د روغتیایي او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحدلتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوې او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونې په ایران کې لک تر لګه د خپلوانو شپک کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. نو موري یک شنبه د هوت لسم ازادي رادیو ته وویل
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. د دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمېر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دی. نوموړي هم د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده، نو زه په تشویش کولم. بیا مې د خپلو فامیل سره احوال نیوه، نو کله چې زنګ مې ورته وه زنګ نه وته، انټرنیټ کار نه کوه. بیا مې وس مسیج ورته پرېښی ده او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم. ډېر ورته جگرخونه یم چې هلته به دوی څه وضعیت کې.
د ځینو ایراني رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړې او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي، خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران دغه بریدونه هدف د ایران د حکومت لوري د غواخونو د منځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی. یو شمېر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړي چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ د ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندیو ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي دي. دا چې تازه حال د فریدی سیال جزئیات راټول کړی او سره سره شریکوي. مهرباني
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنئی وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپرولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویر او مات کړي په داسې حال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوخي څرګنده کړې ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر 2 ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنئی وژل شوی. په خامنئی سربیره د سپای پاسران انقلاب او قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید موسوی او د خامنئی د پوځي دفتر مشر محمد شیرازی هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی چارواکو د سخت غچ خبرداری ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ پاتې لوړپوړو امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د غچ اخیستونکو حملو له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړی د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرفی څخه جوړه شوې درې کسیز شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیل د شنبه له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبه په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړي دي. ایران په اسرائیل او د څوره به هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدونو سره سوابر کړی دی چې په سیمه کې تاوتریخواله زیات کړی. د راپورونو له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډې په قطر کې په بخښنه سره د راپور له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د ال ادید اډه، په کویت کې د ال سالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د ال زفرا اډه د بریدون هدفونه وو. په ورته وخت کې په مانما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی دي.
بله، مننه کوم فریده سیال. وچې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامست شو خبرګونو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای لڅباندې درې لسیزو واکمنۍ وروسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خيار مشر بولي، خو ناقیدین سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لزګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنئی څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې یو تفصیلی ریپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنئی خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې سول سيزو رئیس د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنئی په 1919 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې وروسته د 1919 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی وو. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1919 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه وو، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم آیانی که
خامنئی د سخت دریز او بی پره واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد یې دریز ورځ تر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهرې وشوې چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وي. خامنئی تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویسته او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړۍ پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاڅونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرنی هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی که تقریب گرند
د هغه احتمالي ځایناستي پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیخه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنئی سلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لاسختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته دا میرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تک په تمه اوسیږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو، او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم، او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري، بلکې د عامو خلکو لوري هم لستونزو سره مخ یو. سموک هم د غونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لاسره کلدارې جایزې کړي دي.
نو وړ وویل چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې لبیلابیلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتي اندېښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسي ستنېدلی. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال وایي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی د نوم نه خپرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی. اسلام آباد کې اوسېد خدا چې ویزې بیا تمدید نشوي او په خبره د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه، خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنګوزیو حاصلات ډیر دي، خو کچيري بارته د صادرولو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خو لورو.
په خوست کې د زنګوزیو سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنګوزیو حاصلات ډیر وو، خو کچيري پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنګوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنګوزی همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنګوزیو یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنګوزیو د صادرولو قرارداد نه وکړي.
دا خو موږ په واسه کړو شته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کړو، دا لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګی چې ټول دنیا ته ورک.
د زنګوزیو سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کی په هماغه اندازه به یې بیل وړوي، حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نړۍ هیواد ته می ته لیاره خلوص شي، د دوی سره ټینا جک شي قادر وي زیات وي کدا سی وي یو هیواد وي دوا هیواد نه وي درې وي دغه لیاره ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنګوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنګوزی ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنګوزی سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنګوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګولو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کوي، ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږو یا په سړه خونه کیږو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنګوزیو د سګنیو 20,000 تنه حاصلاتو څخه 15,000 تنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنګوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوسته تر 6000 ټونو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 5000 ټونو پورې د مرکز له خوانه چې د کابل نه صدریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صدر شوی دی.
مسؤولین زیاتوی د 2015 هم زیګیدیس کال تر پای د سویل ختیځ ولایتونو له زنګلونو د زنګغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنګغوزی بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی و چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.